سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سلال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایل په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري جلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو او شو او شدت یې د رښتر په کچه شپږ اشاریه درې سبت شو ویل شوی چې دغې دومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړۍ رامنځته کړي په راپور کې ویل شوی دی چې د دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو اووه اتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اته پنځوس سلنه ښځې دي د ټپیانو شپېته سلنه او د تری تمو شوو یو شپېته سلنه ښځې دي دغه راز د ښځې د ټولو اغېزمنو شوو کسانو درې پنځوس سلنه جوړوي دا چې ولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې په راپور کې دې حقیقت ته هم پام شوی دی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثره په کورو کې وي او بل عامې او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوی دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزند پنځه مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وشغوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیاتو د پیلېدو د مخې پردي سیمي هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپلې بمباری د دې لپاره زیاتې کړې دي چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکیچ د زیاتېدو په وړاندې دفاع پیاوړی کوي په نهال کې پرون شنبه د غزې څړنګ ته د مرستو نمړې چپه داخله شوه خو د مرستې د 2.4 میلیونو وګړو سخت بشري وضعیت ته پام په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوي ډېری ناتسیزي مرستې بدل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نږدې سل زره کسانو پرون شنبه د برېټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی و او یو له هغو لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده وه لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بندې کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دي پای ته ورسیږي شعارونه لیږدول د لاریون ډېر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د پنځو شپږو و او اتو په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی اسرائیل پر غزې د هوا ځمکې له لارې ویجاړونکي بریدونه یې پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویلي دي چې په غزه کې 4,350 کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو ولې بر سره په خبرونه کې هرات ته ورشو چې په هرات کې زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغې زلزلې تر ټولو ښځې زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د صالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهر او د سر او چوکونه دي د دوه عمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشتون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېرې پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانې نسته ډیر کمې دي. هغه سي موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای په هرات کې د زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په راپور کې چې پرون یون وومن په خپلې ویبپاڼه خپور کړی لیکل شوی دی، د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18مې په هرات کې د زلزلو او اغېزو له امله یې د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه هم اندېښنه ښودلې. وای احتمال شته چې د محدودیتونو له امله زلزله ځپلې ښځې د نارینه وو د نشتون له امله مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د ښځینه قربانیانو او اغېزمنو نوې شمېرې خپرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوي، د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18مې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو بالغو کسانو 85 سلنه یې ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 16 سلنه ښځې جوړوي او هغوی چې لا درکه دي 16 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغېزمنو 35 سلنه ښځې یادې کړې او لامل یې همدا ښودلې چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله، له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغېزمنې کړې، د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهوو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغېزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوې په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تیرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتېږي او پچی هوایي هله مورې زلزله ده. بل لور بیخي ډوډۍ نه خوري. ډېر خلک د باندې دي. ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا. هغه مرستې چې باید حکومت کړې وای ډېر ته نه دي رسیدلي. فرشتي خیمې او ګرمې کمپنۍ له دوی هیڅ نه دي ورکړل شوي.
یو بل هراتی میرمن شکیلا بیا وایي په زلزله کې د عاید ټولې سرچینې له لاسه ورکړې او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له روستي او زلزلو وروسته بیکاره شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وایي د سبا او بیګا لپاره له خپلو خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکی دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به یې د ورځې 200 افغانۍ عاید درلوده، خو اوس وزګار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته هم نه ده شوې.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بېکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهېږئ، کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نشو کولی چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو ته وویل
موګوس بیکار یو، کورونا موران شوی په خیمو کې یو تر دې نور زیات څه وای.
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه نه کړ.
ما د زلزلې له ورځ راهیسې خټګری نه دا کړی، سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یې یو ملګری اخلم او کله یې بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوې.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگی ولسوالۍ د نواباد مودودی د کلی مشر ګل آغا هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د دې په وینا په هرات کې له زلزلې وروسته دغو کسانو کارونه په ټپه درېدلي او د خوراکي توکو له ستونزو سره مخ دي.
از پومزای برج هفت که امروز
دوم میاشت له 15 لسم هیڅ خشینه نه وشته منې ته دا هیڅ کارګر کار تانه دی تل هغه ته څو کار نو ورکوي. ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د شوان شرایط هم داسې یا هم ډوډۍ او چای خو هي له کوندیان او ورور او پلاټ څخه پور اخلي چې هغه هم یا لري او یا هم
شونه دشته وشه.
دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغلته له زلزله ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې له زلزله ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي. خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوي کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي.
بلې د زلزله ځپلو منتقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې ځپلی ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کولو لپاره د اسلامي عمارت ته او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د هغوی لپاره د سرپناه جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د هغوی لپاره هلته کنټینران پوړل شوي دي چې هغه هلته دي په منطقه کې او د هغو خلکو لپاره هغو خلکو ته خدمت کې ورکړل شوی دي. داسې پروسو کې د غو لپاره کورونه جوړول شوي ول قریب 2000 کوره جوړیږي چې دا به د هر کلي لپاره دغه کلي د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 144,000 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او د دغه پلان د عملي کولو لپاره 99.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 145,000 او په زلزله کې د ویجاړه شوو کورونو شمیر 20,500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوږد او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندی او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 10 میلیون افغانۍ په ارزښت یوش متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پاشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځای اوسیدونکي وای د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل به ترې د موټرو پرېوتو ګواښ موجود و. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډېرې کلي او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوز اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 1400 میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هېوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبې په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لېږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبې د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 10 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 10 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکوالی او ښکلا په موخه د دوو سترو پروژو کارونه پیل شوي دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به راپور کړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمکې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره او چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر ابتتاب کړی دا وسی کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسی چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسی چې ښه ټایټ وسی، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسی او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. زه په اسویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټرانې غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوي خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمېر کم دی او بل پلو دغه ډاکټرانې غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې دا ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کمې داغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سی دی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادۍ روډي ته وویل شزینه ډاکټرانې له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسته مشتز په وطن کې دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډواله نه په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سم ورکی مرزه یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د ما سره 1500 افغانۍ غواړي چې دوا را واخلو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زده کړي نه نه زده کړي دا مل ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره داسې ډاکټران ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټران دي ډیری کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان وروستلې د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک پلشکړي دي ډیر خلک وژلې دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده په خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرات خاخستې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دي زده ول ولایت ته دی د کومندانۍ ته دی هغه رالی قرار په وابزام نه و د امنیت غونډه ناسو په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی. نومال دا چې کله زه هلته جذب کړم کاشی کمم ما ته جذب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه دې مرګرو شهیدان نه منه کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده ولاکه هلته حسیني بس خاص دي اکثره کم حکومتداري د عمارت نه مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دي سب څوک وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی زنه جبلا چل هلمند ما جول سوالی سره دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به دا اسکواله چې مایبین وقته نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړلې و مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چز مرګ راغله مسلمانو چارواکو سره.